امنیت شورا په پریکړلیک کې چې بیګا تصویب شو. د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندۍ غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په ترانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید و شرطه خوشي کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې یرغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې له پایله د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. دې پریکړه لیک ته چې طرحه یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخواني پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، دې پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان ښودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتانیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرایلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فاندرلن تېره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتیرش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په ترانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
د ځوانانو خپرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده.
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله د دې ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی او تګي ساتلی. حتی په روژه کې وایي که چا تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وایي چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن ام دمو وسو چیرو ملتي ام وکړي. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وایي چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپېره خلکو سره مناسب چلند خاصې هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دی په خپل کلي کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو پزوانانو کې نه بلکې اکثریت خلک کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي نسوار ور ونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سیګرت ور ونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي دوی په اصل کې روزه ملامتي چې یعنی زه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې شی نه دي. دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کړي، دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بدې پایلې لري؟
بدې پایلې دا دي چې که چېرته فامیل ورسره مثلا مېرمنې لورې زوی کوچنی مور یې دوی ورسره لږ زره د خبره کش کړي، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نخواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن د مور یې د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بعدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بعدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، مونږ مشوره هم ورته دا ده چې د روزې میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره، چې دوی خپل عمل ترکي. کوم عملونه چې هغه صحت ته موضوع وی جامعه ته موضوع وی، لکه نسوار سو، چر سو، سیګرت سو، ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سیګرت وایي په خپله خونه کې وهي، هلته ماشومان در سره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د مونږ سپارښتنه ورته دا ده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، روژې میاست بهترینه میاست ده، ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتما ضروران دی دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او لغنه لري والی غوړه کوي.
بله، او که چیرې د سیونې نو واضح خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولای شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بعدې پایلې لري، دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغ ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډریوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته نه خوړلو نه له خوړلو نه څښاک نه منې دي، بلکې د روسیې یو اصل ده هم ده چې دوی خپل ژبه په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روزه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روزه یو دومره ده، خو ولې نه روزه کوي؟ خو د روزې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیث کې هم راغلي دي، چې نه باید روزه تنه په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل شوم، چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له ژبې نه بل مسلمان آزرده شي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپله روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه مونږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه شي تېرولی، همېش په لانجو باندې تېرېږي، هم روزه ماته دي دوی په لانجه، یا هم پیشلمۍ دي دوی په لانجه، یا هم د ورځې په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خو به دی چې کوم ټایمونه چې دوی ته دلته د کورنۍ له نورو نه څخه دغه آن ټایم باندې دي بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دی وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل اوسېدونکي روح الله اوتک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي او همدارنګه دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې، نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی. انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسې څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي، نو ځینې کسان بیا بدر او یا کې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي که چېرې د هغه خپل وخت ته پام وکړي، روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل ښار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بی وظیفه شوي دي. دغه بی وظیفیتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار 15 دقیقې دا د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپله څه لیدلې دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړه شهیدان یو په ښارونو کې به هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او د دغه کسانو وضعیت څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغلی چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي، هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تر وایه یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو د جنجال لامل کېږي او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره، دغه وخت کې بیا هلته بیروباري یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلواري دا وخت کله نا کله بیا دغه شخړې رامسته کیږي او د خلکو ترمنځ لبزیا او فزیکی شخړې ته لار هواره کیږي. خو خبردار چې که یو څه وخت ته روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر سي، بیا به ان شاء الله دغه څه د مشکلات لامل نه کیږي، نه به د ټرافیک پیښو مخره لامل کیږي او نه به بیا د لبزیا او فزیکی شخړو لامل کیږي.
بله، دغه شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شفخانه کې هم مالي مسایل ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېر حوصله وکړي. جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله نا کله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي. کله نا کله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي یا د دغسې وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده. او همدارنګه نو دا د پور خبره چې دغه مالي تاوان سو، که د بند خبره چې د بند خبره سو، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرر کېږي، حتی دوی کورنۍ متضرر کېږي. نو په روژه کې باید ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کښې نه نه وي. او ښه کار دا ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي. فقط یو څو دقیقې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بېرته دغه جنجال او جګړه پښیماني لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بلې، هغلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بلکل دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي. خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کې. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي. که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینې خلک خو دا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید احسان وانهچول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد یې ماته شخصي رسېږي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کښې ښه نوم نه لري. خلک کوم ډېر کار نه ورسه لري، که دوکانداري که جنجالي دوکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال را سره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دوکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دوکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي، سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاته وي، ځوانان یو څه ګرځېدلي وي، هلته بیا خلک حوصله لري. دوی د کې موټرون په لین کې دروي، چا بل تېر سي، یو چا ته په دوکان کې هم کوي، څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما که دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یې هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د له منځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که هغو ځوانانو ته خپله مشوره ولرئ تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېر عجزه طبقه ده او د ټولنې ډېر رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. د دغو سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېر حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لاره واري یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر روح په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپل کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپل کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت دا د اطاعت میاشت په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډیره مننه، خوشاله اوس.
روزیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده، دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره شي. د روزې کې به حوصلګي کول، روزې کې به طاقتي کول او اصاب خرابي کول او بې ځایه بدردي ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژې کې دا صبر ونه کړي دا روژې بې فائده ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی د وتګي ساتلی. حتی پروژې کې وایي که چا تاسو ته بد خبرو مو کړه تاسو ورته وایي چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه. د روژې د یو مؤمن کار دی، یو مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خبرونه تربیه پرزه که چی است اللهم مال او ملگره. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه‌شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
خو کې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کېږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضایع ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې د نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند د لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند د لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولی سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستونې او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریه یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوي شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجن کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستونی. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستونې څخه یوازې هوا تیریږي. بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو. راځو و حنجرې ته. حنجره د ستونی یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پرو پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدېږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي، هغه دی چې د نارینو او د ښځینو آوازونه هم توپیر لري. قسمه توریه یا شخیه ترازو دا یو غزروفی یا کړپندوکی ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوي شتون درلودی، دلته هم سیلیاوي شتون لري. دغه سیلیاوي نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمتوریل وړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. پکښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سږي ته داخليږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږي ته داخليږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله د سږي ته داخليږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده اسپنجي ډوله؟ دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجاب حجس پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي وه، هغه یواری په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونه او د برانشیولو تر مابین فرق شته. برانشونه دوه دانې وه، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا ویشته ډول رګونه شتون لري. د دغه ویشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه ویشته ډول رګونو ته جذبیږي، او هغه ویشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ته ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس مادر تو ویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا استل یا سرته د هوا داخليدل، د سر څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي. هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 2 لس څخه تر 40 واره پر سا اخلي، دا نرمال دی. دا به کېدل سي غیر نرمال سي چې هغه په موږ پرانه لري تر څو درته وایم. په غیر نرمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 2 لس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی، او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دا وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطراف په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي، او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي پراتونکو درسي ساعت کې د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو، چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو، او دا بواورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي.
د نهم ټولګي د جغرافي په برخه کې به خون کوي راته د ویني د سیستم دوران لومړی برخه وړاندې کړي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
Bye. جدائی دا تال رے تر خام مسافری دا ہوایا تاری کدا تنہائی دا تال رے تر خام مسافری دا ہوایا تاری کدا تنہائی دا تال رے تر خام مسافری دا لتال ریم ترخا مسافر فریدہ